السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوه د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل کوربه منور شانه کې هلو پیرځونه قبول کړي په دې غړی کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
مشال خبرونو سرټکی د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدل. مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې د پاکستان واکداران وسلوالو ډلو لپاره په پرمختیایي پروژو کې د 50 نه تر 100 فیصدی پورې روپۍ مختص کوي. ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوی سو 15 جنگی جټ الوتکو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. دا د 2023 کال د فروری له عمومي انتخاباتو وروسته پاکستان ته د کوم ولسمشر لومړی سفر دی. د پاکستان سرکاري او شخصي ټلویزیونونه ښایي چې لږه شیبه مخکې د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی سره د خپلې میرمنې ډاکټر جمیلې سره د راولپنډای په نورخان پوځي هوایي ډګر د یوې ایراني الوتکې راکوزیږي او د پاکستان یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د ګلونو په ګېډو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هوایي ډګر ته د تونکو لارو په دواړو خواوو د ایران او پاکستان بیرغونه لګول شوي او د امنیت کلک ګامونه پورته شوي. د اپریل په 28 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د ایران د ولسمشر په پلاوي کې د هغه میرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور غړي او لوړپوړو چارواکو ترڅنګ یو لویه سوداګری د ډله هم شامل ده. د چارواکو په خبره ایرانی ولسمشر با په لاهور کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر علامه اقبال لاهوري په مزار حاضری کوي او په کراچۍ کې بعد هغه د میرمنې ډاکټر جمیله عالم هودا لیکل شوی کتاب د پرانستی دستور کیږي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه 13 د اپریل په 28 په شوو زمینی پارلیماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی په 2 او د پنجاب اسمبلی په 9 څوکو بریا ترلاسه کړي. د قامی اسمبلی په 500 څوکو شوو زمینی ټاکنو کې 2 مسلم لیگ نواز، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلی دلې د قامی اسمبلی د اتمې حلقې څوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه د ټول هیواد په 1400 صوبایي څوکو شوو زمینی ټاکنو کې 9 مسلم لیگ نواز ډلې، یو استحکام پاکستان ګوند، یو سنی اتحاد کونسل، یو مسلم لیگ قاف ډلې د پاتې څوکو نتیجې لا نه دي جاری شوي. چارواکي وایي چې د اپریل له 12 راهیسي پیل شوي بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 80 نور ژوبل کړي. د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان انور شهزاد د اپریل پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرګ جوبلا د کورونو د چتونو او دیوالونو پریوتو لامل شوی. د نوموړي په خبره د بارانونو دویمه لړۍ پرون سرته ورسېده خو بله لړۍ به د اپریل له 3 بیا پیلېږي چې پر وړاندې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي.
کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی ته هغه پاتې کېږي نو هغه ځینې دي کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته دې منتقل کړی شي، جوماتونو کې دې اعلانات وکړی شي. کم دغسې غټ غټ دریابونه دي د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کوم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي، نو هغه علاقو کې چې کوم دی نو عوام دې خبر کړی شي.
د قدرتی افتونو پر وخت د انتظام ادارې د اپریل پر 28 په بیان کې ویلي چې په وجل شو کې 3 ماشومان، 15 میرمنې او 15 نارینه شامل دي. صوبایي حکومت د مړو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه او په قبایلي ضلعو کې د مرستو لپاره 90 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهره له وسلوالو ډلو سره جنگ کوي او په پټه ورلا د ترقیاتي بجټ په پروژو کې له 50 تر 100 فیصدي پورې روپۍ مختص کوي. په پښین کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن تور لګوه چې دا مهال په هیواد کې د امن امان مسله ده او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دوی کله څوک ونیسي چې د وسلوالو چې وسلوالو باندې ډوډۍ خوړلې او جیلونو ته یې واچوي. خو نن زه تاسو ته وایم چې دا واکمنان دا ریاست دا ادارې آیا په پرمختیایي پروژو کې د وسلوالو لپاره پیسې نه مختص کوي؟
پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم پال رہے ہو دہشت گردوں کو، تم پال رہے ہو
رمبیزان صحیح کڑا تر اگر تو پالے وسلہ والے ڈلے تو پالے ہم تو دوی تا حرکت و رکھوے پظاہر اور سر جنگ کوی او دن نئی زمون پر رد کاروے اس با انشاءاللہ دا سیاست نہ چلے گی. مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې په بیا بیا د پاکستان د پوځ جنرالان سیاست کې په لاسوهنی تورن کړل او د ملک د اقتصادي او امنیتي ستونزو یې ذمہوار وبلل. د پاکستان پوځ د مولانا د دې تازه تورونو او داوو په اړه سنې دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي ول. او روسته خبردا چې ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوي سو 15 جنگي جټ الوتکو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي دي. د فارو خبری ویبپاڼې د راپور له مخې په ایرانی رسنو کې هغه راپورونه چې ګواکې هیواد به یې په راتلونکو څو ورځو کې د الوتکو جدید نسل ترلاسه کړي ناسم دي. رسنو د اس این این خبری اجانس چې د ایران د اسلامي انقلابي ګارد ته نږدې دي راپور ته اشاره کړې. دغه ادارې په خپل ټلیګرام پاڼه کې د دفاع له وزارت سره تر مشورې وروسته هغه راپور رد کړ چې تیر کال یې اعلان کړی و چې ایران د اس یو 15 جنگی جټ الوتکو ترڅنګ ایم آی 28 ایچ جنگی چورلکه او یاک یو 10 اس جنگی الوتکی له روس څخه اخیستې دي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیدلې. تازه حال درکو. په خیبر پختونخوا کې د نور ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ فصلونو ته هم ډیر زیان رسیدلې. د کروندګر وایي د بارانونو تر ټولو ډیر یې د غنمو فصل زیانمن کړی دی.
پټورو پټو کې اوبو راړي دي، هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب وکړه.
بلخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداره د ممکنه راتلونکو بارانونو په اړه احتیاطي اقدامات په ګوته کوي.
کم کم کسان چې دریابونو سره آبادي د هغه پاتې کېږي، نو هغه ځینې دي کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته دې منتقل کړی شي، جوماتونو کې دې اعلانات وکړی شي.
امریکا د پاکستان میزایل پروګرام ته د مهمو توکو د رسولو لوجې په بیلاروسی او چینایي کمپنیو بندیزونه لګولې دي. سیړونکو په دې اړه سوای
دوړو ملکونه چې دي لکه د امریکای مخالف ملکونه دي، نو دغه مطلب لکه امریکای چې دي پاکستان ته یو میسج ورکي او دغه دوړو چې کوم ملکونه دي دوله هم ورکي.
د غزې په جنوبي خار رفح کې اسرایلی بریدونو لک تر لګد وایش فلسطینیان وجلی دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خبرونه کې طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. د ولسمشر رئیسی د دې سفر تفصیل کرا سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، تاسو سره چې زه خبرې کوم نو دا وخت په اسلام آباد کې د ایران د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ خبرې روانې دي. اول یو په یو ملاقات شوی وو او اوس د وزیر اعظم دفتر وایي چې کم د پلاو یا د وفود په سطح باندې خبرې دي، نو هغه هم دا وخت کیږي. او وروسته به داسې هم ویلي شوي دي چې د دې خبرو وروسته بیا ایران چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د همکارۍ او تعاون زیاتولو لپاره اته معاهده ویلي شوي دي چې هغه به لاسلیک شي، نو دغې ته به هم انتظار کوو چې کمو شعبو کې دا کیږي. او بیا داسې ماخام دلته د ولسمشر دفتر په اسلام آباد کې وایي چې ماخام د ایران ولسمشر به د پاکستان صدر اسف علی زرداری سره هم ملاقات کوي. د ماخام ډوډۍ به د هغه لخوا د ایران د صدر په اعزاز کې وي. او بیا هم په ایوان صدر کې د قومي اسمبلی سپیکر، د سینټ چیرمین، د فوج مشر به هغوی سره ملاقات هم کوي او داسې هم ویل شوي چې کله د وزیر اعظم د ملاقات ختم شي نو ممکن ده چې دواړه مشران مختصر خبرانو سره هم وکړي او هغوی ته بیا د خپل د ملاقات په اړه باندې معلومات ورکړي. او نن سهار د ایران ولسمشر په درورداني سفر چې کړی اسلام آباد ته ورسېد تود هرکلی ورته وویل شو او په نو بهرحال بیا به د لاهور او کراچی ته هم ځي درې ورځنی سفر دی. نن ورنۍ ورځ ده.
سمه ده. طاهر خان صاحب که دا راته ووایي چې د دې سفر ظاهره ده چې کوم معلومات ورکړل شوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا به سماغومره دي چې موخه یې څه ده؟
ګوره دا سفر خو دلته ویل کېږي چې تا د مخکې نه پلان و سره له دې چې وروسته بیا د پاکستان او ایران ترمنځ چې کله په جنوري کې اول ایران میزایل وویشتل په بلوچستان کې او دی داوی چې خپل وسلوال مخالفه ډله جیش العدل په نښه کړې ده پاکستان ورته بیا جواب وویل او بیا دی دا دعوه کړې وه چې دوی په ایران کې د دې خلاف چې کوم وسلوال بلوچ ډلې دي د هغې نو هغې سره لږ تعلقات خراب شوي وو خو بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی وو ځکه چې دغه کله حمله ایران کړې وه نو پاکستان بیا خپل سفیر هم د تهران څخه واپس رابللی وو او هغه وخت کې د اسلام آباد کې د ایران سفیر په تهران کې وو نو ویلی وو چې هغه هم اسلام آباد ته رانشي خو بهرحال بیا تعلقات لږ نرمل شو او د ولسمشر سفر په داسې وخت کې کېږي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ هم په دې وروستو کې د حملو خبره وه او لکه یو کشیدگی غونته خو لاوس هم شته خو بهرحال سفر د پاکستان لپاره هم مهم دی ځکه انتخابات شوي دي نوی حکومت جوړ شوی دی او د ایران د ولسمشر سفر د اولنی بهرنی مشر دی چې پاکستان کې د نوی حکومت د جوړېدو او د انتخابات وروسته دی پاکستان د سفر کوي.
سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان ورور سره چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په اړه را سره ورسته حال شریک.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي د تیرې اونۍ په بارانونو سیلابونو کې د ملکن، سوات، مردان، چارسدې، جنوبي اضلاع او د قبایلي زمشو ضلعو ولاړو فصلونو او په خاصه توګه غنمو ته زیان رسیدلی دی. حکومتي چارواکو تر دې دمه فصلونو ته د وخت زیانونو په اړه مکمل تفصیلات نه دي راټول کړي خو چارواکي وایي چې د هرې سیمې د ضلعي انتظامیه ټیمونه په متاثره سیمو کې فصلونو ته د اوختو زیانونو د تفصیلاتو معلومولو کار باندې بوختي. د بارانونو سیلابونو وروسته د کروندګرو د اندېښنو او غوښتنو په اړه نور تفصیل له پیښور زمونږ خبريال غلام غوث را کوي.
د تیرې شوې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلي او کورونو د نړېدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي. د اعتیادي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 22 نېټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نه هغه د غنمو تیار فصل ته ورسېده. د غنمو کټایي تقریبا 10-15 کې تیار ده خو پټورو پټو کې اوبو لاړی دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب کړه. نو ډېرو زمیندار ولګېد هغې پولاړې باندې د غیا دپاره خرڅ کړل.
د پېښور د 400 روډ سره نږدې اوسېدونکي یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسېدلی بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو بارانی اوبو زیانونه رسولې دي.
لیکي د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي. له ټول غریب خلکو سیږي زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دار پرې وتی دا غوي باندې کمرې یو شي ته ځان رسېدل په ذاتي خود زمونږ خپل را پرې وتی لیدي. زمونږ سره دلته چار پرې زیات د زمونږ کلی خراسان دي د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان نو په دې غنم خو بيخي خراب شوې دي. تیار فصل بس پاغي باندې باران وشو.
په ثوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو، سبزیانو او میوو ته زیانونه رسېدلي دي خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي او خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکند او نور علاقو کې د میوه بوټی دي، نو هغه ټول د میوه ډکی چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې وونو د ګلای او د زولو د طوفان په وجه باندې هغه میوه دارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره سره چې کومې د ګرمۍ سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې دې د زمیندارو سره چې کوم دی نو د امدادي پیکجز اعلان وکړي، او بیا خصوصا داسې یو پالیسي دې جوړه کړي چې د زمیندارو چې کوم فصلونه وي نو چې هغې ته د کراپ انشورنس پالیسي د هغې لپاره جوړه شي.
د کروندې د ځمکو تر څنګ د تېرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسېدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 21مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منظور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لارې ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپلې مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
ریلیف ایکٹ دے دا دے دا لان دے چھے دے پی ڈی ایم اے چھے دے ہر چھا تا چھے دا چھا دے ڈیپٹی کمیشنر دے طرف نا دا چھا ہم دے نقصاناتو کیس راشی پی ڈی ایم اے غیتا پیسے وار کبھی.
خود ایتیادی کاشتکاران دا تنظیم پنوم دا کروندگرو دا ایتیادی مرستیال مشر داود جان وائی دا پسلونو او زمکو دا زیانونو دا تفصیلاتو راټولولو حکومتی طریقه کار ډیر پیچلی دی او په کار دا دی کی دا ولس لپاره اسانی راوستلی شي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان انور شهزاد پرون مشال لیډیو ته ویل چې زیاتره مرګ روبله په تیرو شو بارانو سیلابونو کې د کورونو او چتونو د راپریوتو له وجې شوی. دا نوموړي ویلي دي چې د بارانونو دویمه لړۍ بعد دویمه لړۍ پرون سر ته ورسېده، خو بله لړۍ به د اپریل له 23مې بیا پیلېږي چې په وړاندې یې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي په دې هکله زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي.
پی ڈی ایم اے مخکې نه هم احتیاطي تدابیر او احتیاطي ګامونه چې کوم نه پورته کړیو، ولې چې څنګه چې تاسو پته چې دا باران مسلسل شو، پیل به باران به یو لس منټه پنځه لس منټه په دې سیزن کې باران بیا وبند شو، اوس په دې سیزن کې چې کوم دی بارانونو یو مسلسل یو لړۍ وه، کوم په وجه چې دا مو نقصانات مخې ته راغلل.
تاسو چې کوم د احتیاطي تدابیرو خبره کوي یا د ځان د محفوظولو، نو په هغې کې کم کم هغه خبرې وي چې تاسو ولس ته رسولي؟
موسمیاتو چې پریس ریلیز مطابق د بارانو سلسله چې څنګه د هغې ایشو شو پریس ریلیز، نو په هغې باندې پی ډی ایم یو ضلعي انتظامیې توسم چې متعلق اداری دی هغه ته یو مراسله جاری کړه، کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی دا هغه پاتې کیږي، نو هغه ځینې دی کوم نه کسان دي په محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي، جوماتونو کې د اعلانات وکړی شي، کم دغسې غټ غټ دریابونه دي چې د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کوم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي، نو هغه علاقو کې چې کوم دی نو عوام دې خبر کړی شي.
دا چې کوم تاسو خبرداري کې ضلعي انتظامی کوم وړاندوینه یا وړاندیز کړی او یا تجویزونه ورکړو په دې عمل شوی دی؟ تاسو دا مانیټر کړی دی؟
بالکل په دې باندې عمل شوی دی، ورنه ما څنګه چې تاسو ویلې چې څنګه مسلسل بارانونو نو دین هم هم زیات نقصانات دوه مخې ته راغلي، او په وخت خبرول او په مخکې نه چې کوم دی نو عوامو ته احتیاطي تدابیر ویلو سره او ځلي انتظامی زر او فوری ریسپانس سره چې کوم دی نو دا مرګ جوبله او یا چې کوم دی نو نقصانات دا کم مخې ته راغلي دي.
انور صاحب، چې کوم د موسمیاتو د بدلون دا چې کوم نوی رجحان مونږ ګورو، آیا تاسو غنی چې یره په دې لړکی د ولس دا غاه دا ضرورت ته چې یره د کورونو چتونه چې وبو پیو دریږي هغه صفا کړي، دغه چې ټول مرګونه د چتونو را پریوتو یا دیوالونو د وجه نه شوي دي؟
دا چې کوم نقصانات مخې ته راځي نو د کې اتیا فیصد د قدرت طرف نه یو آفت وي، او یو شل فیصد چې کوم دی نو د کې عوام هم چې کوم دی ګرم دي، دغه سي ودانه چې کوم سي کې کور جوړول یا چې دغه سي هغه کې اوسېدل چې کوم نه من لري او ځلې انتظامیه او دغه سي ادارې چې کنه په مسلسل په ویناګانو او په مسلسل چې کنه په نوټس وباني هغه عوام چې کوم نه نو دماغ ودانو او دماغ زینو کې پاتې کیږي نو چې کله دغه سي سبب د پیخه مخه ترازي نو نقصانات زیات تر زیات کیږي نو د دې چې کوم نه نو د عوامو هغه هدا لپاره چې کوم نه نو دا ډېر زیات ضروری دي چې هغه آگاه وسی او بل دا چې څنګه چې نقصانات مخه ترغلي دي نو چې د دې پرانا کې دي دې دې زینه سبق والی چې دغه سي زینو کې د ودانه جوړ نه کړی شي چې کوم ځای ډېر زیات حساس وي کوم ځای چې د ودانو پرې وته چې کوم نه نو
زیات
کورونه هم وي تاسو کتلی چې پر غریزو علاقو کې کچا کورونه وي د غرونو لاندې جوړ چې کله ګټې راخوږي نو هغه کورونه هغه ودانو ته هم زیان رسي نو داسې زینو کې چې کوم نه ودانه نه دي
بل انور صاحب د زیر ملکن کی دغلته کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ وی چې دغلته کی د گلیشیرونو د چاودی دو کما خطر ده یا تاسو داسې معلومات شته؟
بالکل مونږ په شپاړسم اپریل باندې چې کوم نه نو یو مراسله هم جاری کړی و یو الرټ هم مونږ جاری کړو ځلې انتظامیه ته هغه علاقې چې کوم چې کې گلیشیئرز موجود دي گلاس موجود دي او څنګه چې د ګرمې موسم راتلو سره چې کوم دی د موسم کې بدلون راتلو سره دا گلیشیئرز چې کوم دی نو دا ملټ کېدل شروع شو دي سره سره چې کوم دی دریابونو کې د دې د اوبو سطح چې کوم دی هغه ډېر اوچته شي نو هغه ځلې انتظامیه چې کوم چې کې گلیشیئرز موجود دي هغه مونږ چمتو ساتلې دي چې مسلسل دي چې کوم دی په دې گلیشیئرز باندې د نگراني وساتي نو څه قسمه بده پېښه مخه
ممکن
دی ڈیپینڈ کی موسم پہ بدلن سونا گرم موسم بوی نو گرم موسم په وجه باندې چې کم د بغرونو پراته چې کم ووري دي دا ویل کېدل شروع شي
دا وو په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم د ادارې ویان انور شهزاد چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وي
دا مشال ریډیو ده
په خیبر پختونخوا کې پرون د قومي اسمبلی په دوو او په صوبایي اسمبلی په دوو څوکیو زمینی انتخابات شوي دي. د رات په ټول پاکستان کې په 200 څوکیو دغه انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې را روانې دي. په باجوړ کې ان اته د قومي اسمبلی څوکۍ او پی کې 200مه صوبایي اسمبلی څوکۍ آزاد امیدوار مبارک زیب ګټلې دي. دارا ڈی آئی خان این ایس ایل سلور سلو اختما د سنی اتحاد کونسل فیصل امین خان گنڈاپور او پی کے یو نویما صوبائی د کوہاٹ چوکی داد سنی اتحاد کونسل داؤد شاہ ترلاسه کړی دی. دغه ډول پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتو چوکیو د ګټلو ادعا کوي. په دې حق ته تفصیل د پیښور زمون خبریال شبیر احمد جان را کوي.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په 22 حلقو کې د ضمني انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو لمخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 1400 لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر له کمې دمې دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوې د غیر سرکاري غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی څوکو باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې 200م باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. دا غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو لمخې په قومي او صوبایي 200 باندې د بری ترلاسه کړی دی. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی. دا بریالی شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې لا د الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کول لوجه بندیز دی. دی. آیا چې دا کمې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې راغلي نو همدا تما کېدله او کنا صغیر معمولی نتیجې مخته راغلي دي. بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړی دي. نو شنن کی سنظر لري پېښور کې خبریال او شنن کې لحاظرې وایي
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي سملۍ د نشستونو د ګټې په شکل کې دا خبره په ډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت دی. که په باجوړ کې د هغوی آزاد ګټلې ده خو په هغوی هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د دې عمل نه بایکاټ کړی و. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګه دلچسپي نه وه. د جماعت اسلامي او ورسره د عوامي نیشنل پارټي دومره حیثیت نه و. د دې وجې نه دا کامیابي هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابي د توقع مطابق وه. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګه کامیابي حاصله نه شوه نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګۍ او د برګۍ الزاماتو لګول چونکې هغوی لپاره یو سیاسي ناره پکار وه او یو سیاه مستقبل کې کده استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالولی شي.
دغه ډول هم د پولینګ سټیشنو نه ترلاسه شوي غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه ان ایس هلور سلویختم ډی خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین ګنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره ګټلې او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات څوکۍ د ګټلو دعوی کوي خو لا سرکاري او حتمي نتیجې نه دي ترلاسه شوي. د دې ضمنی ټاکنو جمعیت علما اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوجي اسټیبلشمنت الیکشن کمیشن یې رغمال کړی او د خپل خوښې نتیجې او ټاکنې کوي. کمی ټاکنه چې پاتمه فوروري شوي او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګي ده نو ځکه ټرن اوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وه. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوجي اسټیبلشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې ښه آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دي بدل کړی شوي او نه کوم امیدوار د دوی په خوښه ټاکلی شوی دی. دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې سبانې دروي زره وټونه ترلاسه کړي او ګټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 50 قله عبدالله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان ګټلې او پی بی 2 لزبیره کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلی. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوه لري چې په 1200 صوبایي څوکو کې 13 ګټلې او ټول هیواد په 15 قومي اسمبلي څوکو کې هم د 2 څوکو ګټلو دعوه لري. دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړی. خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دی راغلي. دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کوم کوم امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکې ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي د ګیسو او تیلو کمپنۍ په سیمه کې کارونه پیل کړي په کار د ځایي خلکو ته روزګار ورکړي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو ویلي چې د برتیانو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼو ځوانانو ته کار ورکړي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
در از مګ ډویژن اسد خیلو سیدون کې حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ اوس رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړي خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي نو ډیرای تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به په روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډیویژن شه چار کو دې د مدنیات مختلف قسمه ذخیره مندلې کړي دي او بدبختی سره لوکل بزګانین کې باندې د نان لوکل خلک برتی کړي دي. د ازمنګ خلک دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګانین کې باندې دا لوکل خلک برتی شي، برخه ورکړل شي چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر دوار مزدیر ګاډه پدا شي انکلود شي او د میش خلک او د اقتصاد ټیک شي د طرحګر نه او وزي امن او خوشحال ژوند.
د یاد ډویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وایي چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروفه شي نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشحاله و چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به پروزګار شي، تراګری به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوه تحصیل کې ماړی پټرولیم دغه شوله ځای ولس ډیر زیات ګیلې شکوي. د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه گیله ده زئی ولس نه روزگار ورکوي حکومت ته پکار ده چې زئی ولس ته د ماډی پټرولیم کې ده نوکری ورکي او مزدوري ده ورکي گاڑی ده ورته ولګوي زئی ولس د دغه سره به ترهګری کم شي زئی ولس باندې ډیر زیاته توجه ورکي.
درزمک ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدین وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماډی پیټرولیم کمپنی کې ځایی تعلیم یافته ځوانان ځایی لیبر مزدور ته زیاته توجه شوی غواړي چې د سیمې خلک زیات مصروفه شي ټیکنیکل سټاف له بهر نه باقی څومره چې کېدلی شي ځایی خلک مصروفوي خو ځایی خلک شکایت کړي چې اکثره کارکوونکي د نورو سیمو نه اخیستل کیږي سو ځایی ځوانان لیبر مزدور او د ځایی خلکو مشینډری دې په کار اوستل شي چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم ښه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د دې ریپورت سره د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې. د مجید بابر نه د سات د خبرونو لنډیز اورو.
د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. دا د 2023 میلادي کال د فروری له عمومي انتخاباتو وروسته پاکستان ته د کومي ولسمشر لومړی سفر دی. د پاکستان سرکار یو شخصي ټلویزیونونه ښایي چې د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی هرکلی په نورخان هوایي ډګر د پاکستان وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده کوي. د جمعیت علما اسلام فی الدلی امیر مولانا عبدالرحمن وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهر اله سوال وړلو سره جنگ کوي او په پټه ورله د ترقیاتي بجټ په پروژو کې له 5 تر 10% پورې روپۍ مختص کوي. دا خبره په چین کې مولانا یو ولسی غونډې ته په وینا کې کړې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه تیر ورځ د اپریل په 21 په شو زمینی پارلماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی په 2 او د پنجاب اسمبلی په 9 څوکو بریا ترلاسه کړې. چارواکي وایي چې د اپریل 12 راهیسې پیل شوي بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان انور شهزاد د اپریل په 21 مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرګ ژوبله د کورونو چکونو دیوالونو په وتو عمل شوی. ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوی سو 15 چنټی ګټر وته کو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سورزو نړیوالو ریپورتونو ته د غزه په جنوبی خار رافه کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د 100 اربو د ډالرو پوځي مرسته په ورستیو پړاوونه کې ده. بلخوا په غزه کې د اوربان په حق له نړیوالې هڅې هم دوام لري. په دې حق له ورستۍ حال د احمد تکل ریپورت کې اورو.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د ترنګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیلو ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي خو نور جزئیات ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وشل شوی دی. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلی دی چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترانګه د اسرایلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان ووژل او نږدې 250 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرایل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرایلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کړکېچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرایلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشه ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سی.
د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره اساسي او ګډ ګامونه پورته کول پکار دي. ځنو پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له پلاوي او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ کچه 1.52 میلیون ډالر را چې د زیاتوالي گنجائش پکې ده. یو شمیر افغان سوداګر وای په تیر کال کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي اړیکو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او دوی د سوداګرۍ لپاره د متبادلو لارو په لټه کې دي. تفصیل د سنا کاکل رپورت کې ورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جان الکوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي 2 برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جان الکوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په 1.5 لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بنده شي، نو دغه کرایانه د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمون په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل،
بشتر $100 million مو
له $100 million څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی، او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لار ته مخه کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکې حکومت افغانستان بدا
حد سده وشي چې د افغانستان حکومت دې له نورو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي چې وشي کولای نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمینه برابره
کړي، بیشتر روابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بېلابېلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې USAID او د ملګرو ملتونو ادارې UNDP د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان، خیبر چارسده او نوخار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژو اعلان کړی دی. دا کومې پروژې دي او لدې قبایلي ولس څنګه ګټه پورته کولی شي؟ تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د وو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزې پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د چارسده، نوخار، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 26 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کېږي.
دې کې سر چې کوم شارټ کورس دی، دا 15 ورځې کورس دی او 3 غنټې چې کوم دا ډیلی سیشن دی. دې کې کورس دی کوم تر شارټ کورس کې شپږ کورس دي. دې کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس دی، گرافک ڈیزائننگ دے، ویڈیو ایڈیٹنگ دے، بیسک ورڈپریس دے، بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے. تم دا کم سٹوڈنٹ می سره انرول شی دی می سره داخلو کی دنګ چې کم ایم یو سره ان دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سره لائک پشاور کې زمنګ دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی کم ته په کوټ باندې دی څنګه ایم یو سره ان ان شاء الله ایم تا په دې کې ویل ایک پیپ لیپ کاټی.
د کشور خان په خبره د 15 ورځو د کورس لپاره به په اونۍ کې شپږ او د اوږد مهاله کورس لپاره په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ضلعو کې میشته هغه نجونې، هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 16 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنټ کالج منیجمنت ساينسز، د خزو ګورنمنټ ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه UNDP د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول، نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ راتګ د خرچو په مت کې 1000 روپۍ ورکوو.
روپیز ایز ٹریولنگ چارجز ہم لوگ پے کریں گے.
پروجیکٹ ڈائریکٹر جازش وہاب زیادہ کرا چھ پدی لڑکی دا امریکہ دا نړیوالې پرمختیایی ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیایی ادارې په مالی مرسته د صوبې په یو ویشتو ضلعو کې څه د پاسه یو زر زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده چې پکې تر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د سوابې تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه ترسره کړې وه او صرف د درو میاشتو تیرېدو نه پس ترې ګټه کوي.
پلیٹ فارم سارا ماتا پکی نوی نوی سیزونا ایکسپلور شو ماتا پکی نوی نوی سیزونا زده شو لکه آغا 15 ڈیز کورس ہو او آغا 15 ڈیز کورس ماتا یو روڈ می پراک چیز پا آغی بانی مخ کی ورشم او ماشا اللہ دما پکی خو کافی حد تک امپرومنٹ شوی دے او اس پکیم لا اڑا میما نو مالو کلی خپل دکان دکانو شاپ چکم دی آن لائن ہم گھٹم مالو کلی جی ہم نے شاپ سر خپل لاغ کڑے دے او زبا انشاءاللہ وی سون چیز ما بیو خپل ویب سائٹ بدل آنچ کوم جو پاگے کے بدل لو کلی چکم پراڈکٹس وی نو بکزو ٹول انلیسٹ کوم او داغی نمزی او پلیٹ فارم زان تخپلم تیاروم او سو فار دے چیزو اس کے من ازو لگور چولیم کارکوم ان لائن مازما پا داغوانی گیگ دے پا فائبر باندی دے پاگے بانیم کافی حد تک چکم نے ماتا پی پیمنٹ شوے دے
دا پیخور ڈیویجن لپارا پراجیکٹ ڈائریکٹر کشور خان وائی جی دا ڈیجیٹل او انٹرنیٹی ہنرونو دا روزنی پا دی سلسلہ کی دریو زرون جنو تا روزن ورکول یہ هدف دے دا نوموڑی پا خبرات تر دا محال دول سون جنو او حلکانو تا دا روزن ورکول شوے دا او حق کسان تری مالی گٹا ترلاسه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په دریو او د بیلاروس په یو کمپنی لګولي. واشنگتن وایي چې د کمپنیانو د پاکستان د بیلستیک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د اپریل په 6 نیټه بیا یو بیان ورکړ چې وایي هیواد یې د صادراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا دوه مخي پالیسي ګڼي او ځکه یې غندي چې ځینو نورو هیوادونو ته دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد د زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
امریکا د بیلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې ده چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 6 اپریل رسنیو ته لګل شوي په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللی دی او ویلی دی چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې دغه کمپنیانو نه اخیستل شوی پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځینو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په ځواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې دا د تاریخ کواره داوم دغه سدي دا چرم سټیبل ندی پاتې شوی دی کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تورې په پاکستان لګولې دا انو ګستا سو یادی یو شپږته کال مخ کې هم هم دغه سي تورې په پاکستان لګیدلې و چې د نیوکلیر فیسیلټی دا غي سيزونه ایران ته ترانسفر کړی دي. انو دا تورې بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی دا یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان پاکستان چې دا آی کی کنسسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاؤنز پکې راځي او دا غي وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړي. د پدې حق له مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه.
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بل دا چې بیا دی کی سره چره چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی هغه نه پردی راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالای نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه دا امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي نو دی کی مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حملې سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل.
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي. د هغې مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغې میزایل ټیکنالوژي کې هغې کې مرسته لري نو په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کومه اټیک شوی دی یا په هغې کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوې ده چې یاره د میزایل ټیکنالوژي د پاکستان ویران غوندګي ملکونو هغه سره چې کومي نو دا لکه د هغوی سلامتیه ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولي په هغوی کې د بلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
او اوس ورځو افغانستان ته. په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او لخوا په مالدارانو د پیو یا شیدو د پروسس وسایل وویشل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مال لرونکي یا مالداران ګټه پورته کړي. بیا دغه خلک وایي چې د شیدو د پروسس د وسایلو ترلاسه کولو باندې خوشاله دي او له مسؤلینو بیا غوښتنه کوي چې د څارویو محصولاتو ته د یې بازار موندنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
لخوا د مالدارانو ته څه د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډېره راکمې شي.
د فیو د جیب برنامه نه چې دغه کوم وسایل توجه کیږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کیدای شي ډېر مشکلات او ډېر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې زموږ مالداران لږ لږه راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
چې مناسب بازار نه لرو یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ موږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی آتا سي باید داسې یو جوړ شي باید شودو هلته انتقال شي کوچ هلته انتقال شي غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
دی بازار موندنی د پاره مون کوشش کړی دی ان شاء الله سکالې امیدوار یو وزارت سره مخ خبر شریک کړی و او د همکارانو مؤسساتو سره مخ خبر شریک کړی و او سکالې به ان شاء الله د پاره خپل پارون کې د حیواني محصولاتو د کورونه بج
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسولینو په دغه ولایت کې لدی مرستي ور اخوا یو شمیر مالدارانو ته روزنیس پروګرامونه هم پیل کړی چې لمخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسولین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د دې غړي اخیری رپورت تور جو په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکه لون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول ساتلې. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود تا دوام ورکړی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکار او د موسیقي په جبا د هغو د ترویج للارې ممکن ده. په دې اړه تفصیل د هارون بچا رپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د قواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو صوفیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکل سخورا پک استاد ویلی دي کنه او سه بیا ما جوړ کړی حمزہ بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا بعد کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم زی دی خواجه غټبل نواز دی سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زما هم چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.